او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت. اسرائیل پرون یو بار بیا په لویدیځه غاړه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دغو عملیاتو پر مهال یو بار بیا فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د غزې په تړانګ کې د نشوتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې وسرتیرې مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي وو چې بېګاهیې د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلی دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د لویدیځې غاړې د شمال په بېلابېلو ښارونو کې د اسرائیلي پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په تړانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د درې ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنی نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي. خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دوی کاشکې بیا خپلم دا رکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري. دوی خو نو به دا رکم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي. هغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې خصوصاً چې زه به تخصص کوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره خصوصاً یا باندې والو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدغه چې روم مالیا مو کړی حضر من اردوكو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکې شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی را څخه بیایي د ایکون او هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه اسانی بیرته نه رایي لکه وایي تاسو ولې موسیقي لګولې، ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی. په ازاده ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، دا زوم به مو را څخه بوزي یا ناوې را څخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که داره تو وایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې ډیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط ډیک هم په قرار آواز سره لګوي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نهشتی کوی
په موټر کې لا نهسي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې، راکشته کړې او وهلې ورکړې و، بیرته فریشه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي، نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو؟ خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم، گست سر که تغییر نخوری. ایس امکانم نلری، نه داد تغییر واردی. دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی. مج لامخ که آدی وزیفه و شایمه با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی. پر مج باندی آغا وزیفه و درولی. یعنی پیسیس چه دی آغا افغانستان کی یو دیر مهم بخش دی. پیسیس سایکو سوشل در یادو. دا به حد زیاد مج با افغانستان کی مهم بخش دی چه باید پر مخ بیورل سی. زوانی حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودرول په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شوزو باندې هر خوا هر لار بند کړي. دا خو پر انجنو پر شوزو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه. د مکمل سیسیانی بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
بله، که داره تو وایې چې بیا هم په داسې وضعیت کې کله چې تاسو غواړئ موسیقي واورئ، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونځي ښځې بونځي چې ولې سندرې اورئ، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه؟ په څه شی کوي؟ دوی څه شی اورې؟ ځکه هغوی نه اورې، دومره ژغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا شا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واورې تر څو یو خپل ذهن سم کړي. ورباندې په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ یې وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. د سیس موږ به دا کارتې ته راغلي وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی. که چېرې نمایانه وای، د سیس موږ د کور خلک بېول، بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بل موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشالي هم نه کو بس چې پرام ناس چې خلاص او دوی خپل بیا څه هم کوي دوی کاش کې بیا خپل هم دا رکه پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چې د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دا رکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اگر کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
دا عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندری اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دوند جراسه خو دېسته سر ور وخري بندي کې یو بل چمپه وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک مش روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس رټین کړي او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندار لري یو داسې د غټ سړی ته د پر عام میدان چکی ورسره کول اهدا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غټ چکی ورسره کوي بې عزتي ورکوي
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې تاسو غږ پورته کولای سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړي چې وایي
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کوم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دی مکمل افغانستان دی و توری ورځ په مناسبت کې ګرځي کې ونسي او یاد هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونسي ترڅو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کورنۍ دی د نن موږ د بیر چې وټ موږ وټل او موږ د بیر موسیقي نه سوې لګولې موږ هیڅ شی نه سوې کولای هم دا سی وو ته وګرځي ته چکر مو هبر ته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ورور واده ته ټپي لیکلي وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ اوس ډیر مشتان بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډیر بخوانی سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانونه بس اورېدلای نه سده خو واضح خبره ده او زه خپل کله کله شاعري کوم نو پېښان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاینی کاغه نو مونږ یې بنداو یعنی ډیر په ډار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې برخه کې
bale تاسو ول تاسو شاعری کوي آیا تر اوسه د تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندرې په قالب کې لوستای
از ما شعر او bale لوستای دا زه څو ورځې مخکې زمونږه د کورنۍ یعنی واده د ورور واده مې د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران و هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف یې کړای دا bale او لارم ادا سیشن را سره شته ان ترانه مم لیکلی دی په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو ام دا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات وو کې کړای او بیا دا هنرمند پسندره کې ویلای
را سره شته دا مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي لکه دا سمې ویلې زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پاکستان ته ځین لري نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم او حمید الله هم خفه نشي دغه ری ورته لزړه ډالې کوم مشیر مسافر په فرانسې کې زل وطن دا پیام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ته پیزې دې چې ما په واده کې لیکلې دي دینه بغیر زړه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دي لنوري شاعري څخه مو هم غوړی او څو ودو
شو غزل درته وایم که د سه حماسي شعرونو درته وایم وطن سره کم
نو دا چې ځوانانو خبرونه د شو تودوخه برخه وایه
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استاد زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باند زلفان ستا یار استاد زلفان لکه دمار خيسته خيسته
اوه
ظلم کی حد کړه باندې لک تقدیر کړی ظلم کی حد کړه باندې لک تقدیر کړی پزړه باندې زما کوي گزار خيسته خيسته تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګي خمار خيسته خيسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خيسته خيسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خيسته خيسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت ورنم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرامکی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسې څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شکه چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکا پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% د می په هغه وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا له درس څخه فارغ سولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري ک وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مسايدي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شکه چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مسايده د کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه ورته د افغانستان په مورد کې خبري وکوه اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده ک ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کی یا تفریح واړی وکي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده تبیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته پیو ډول نه او ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم از بل دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به واړم چې موسیقي واړم دغه زین او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او الته بل څه یو جنجال مو ته جوړ کی چې نور کسان چې و مغاړي لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زب په ټوریز یو لند جمله کې و چې ناممکنه سوي ده
لرواني ار ختم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای لرواني ار ختم ر مایوسه کوي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته خو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د ژوند کولو حق ونه لري هغه ته یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري ته هغه حق واخیستلی سي به شکه چې دا په انسان باندې، په ژوند باندې، په روح روان باندې ډیر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله، ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي، ځکه چې تدمون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ او پاڼه اړو او د اسلام لخبري دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضعیت او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضعیت او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضعیت په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافیایي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستي وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودي. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودي او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدي او استایي تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په وسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. ل دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېرې پراخي وي او خورا ډېر پیروان لرل.
درسي سات لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېسته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګورګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړل. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلی و. د دې نور سره زو د کندهار د پاسون مشر حاجی میرویس خان نیکه په باره کې اوسه معلومات حاصلو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه سوکو. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یو لسمی پیړی په ورستیو کې د نازو انا په لوی مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په دغه روسي وختونو کې کسه هم د میرویس خان کې عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات وو، خو بیا هم د جعفر خان سدوزی له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداري نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانی کړی چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن لخون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوښتو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه او چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زیږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیر هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشاون کی وو او مینوالی وو. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرنی سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډۍ ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځمادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راوټونډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت د تزرشه کې تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سی او دغه تړون له منځه ولاړ شي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.